ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರ್ ಇದುನ್ಕೋ ಔಕತುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ನನ್ ದ ಜಿಯಾರತ್ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಉಲ್ಲಸಮ್ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದೂಲಸಮ ಅನೇಠದ ವಕ್ಷವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಶ್ಪೇ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ನಹನಿ ಮೇ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دایو ساته خبرې خبرونه وړاندې کوم کې زه محوش چلیل
او زه رحمان بندریما قدمونو اردن کو په نه خبرې خبرونه کې بده توای چې امریکا او کابل وای اسلام آباد د ترهګرۍ نغې نه دی وکه او سم په شمالي وزیرستان کې پټ ترهګر په افغانستان کې په حملو کې لاس لري پاکستان دغه تور نردوي
او ګران اردوونکو او کتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو واورئ چې د نوې منتخب صدر ترامپ کابینه به د پاکستان او افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري او دې ترڅنګ دا چې د پاکستان طالبان څومره کمزوري شوي دي
او ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو خو درته وایو چې په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی خزینه غړو ته د سویزرلند حکومت پیسې ورکوي او خېګړې کول غواړي چې هغه هم د سړو پرنګا په قانون سازه کې برخه ورکول شروع کړي
او ګران اردوونکو کتونکو ډیو ریډیو ټي وي سره اوسې یو شمېر نو رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو
قدرمن اردوونکو د ټول د مخ درته وایي چې نن پرې خبري خبرونه کې به تاسو ته ګڼ شمېر رپورټونه وړاندې کوو د رپورټونو کې تاسو څنګه موږ ځین یادوم کړل دی علاوه هغه رپورټونه هم دي چې د بلوچستان په کلکې زبلې صوبې چې کومه سمندري علاقه ده ګډانی په کې چې کوم مزدوران کار کوي د جازوزن د ماتولو د هغو په ژوند کې څه مشکلات دي په چمن کې د پرمختګ لپاره منصوبي لپاره پیسې ورکړل شوې دي او دغه شانتي د بلوچستان صوبائی حکومت وای چې په گوادر کې د ځای خلکو د سیاسي اقتصادي او سماجی تحفظ لپاره یو بل پاس کول غواړي یو شمینو رپورټونه لرو خو تر ټولو د مخه زو اسلامآباد ته تیر روز په کابل کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې د پارلمان د ودانۍ سره خوا ته چې کوم بدې پیښې شوې په هغې باندې د امریکي حکومت پرون بیان ورکړی ویلي وو چې اوس هم په پاکستان قبلي سیمو کې ترهګر پټ دي او د کابل دغه دریځې سم منلی وو چې د هغه ځای نه ترهګر کابل کې د حملو لپاره فعالیتونه کوي پاکستان وایي دا قسمه حملې د پاکستان څخه نه کیږي او د دهشتګردۍ خلاف په جګړه کې مهم رول لوبوي په پاکستان کې څېړونکي او چارواکي په دې اړه سوي د ډیوریډیو په استانبول کې خبریاله رابیا پیر پیو رپورټ راکوي
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو د ملا ماتولو د دعوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو ځالې وجود لري خو څېړونکي وایي چې د دغه تورونو پر ځای په کار دی چې په ګډه د تراګرو په ضد ګامونه پورته کړل سي تېره ورځ د امریکا د خارجه محکمې ویاند مارک ټونر مطبوعاتي غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان د دغه دعوی تایید کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو د پټځایونو له وجې تراګر چې کله هم وغواړي په افغانستان افغانستان کې بریدونه کولای سي د افغانستان او بیا د امریکا لاړخه یو ځل بیا د غشان بیانونه 13 ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې پارلمان ته نږدې کېدونکو بریدونو او کندهار ښار کې کېدونکو 14 ورځې مخې ته راغلي وو په دغه بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي وو او د کندهار په 14 کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمع محمد عبد الله الکابی هم وژل شوی وو د دغه بریدونو ورسته په کابل کې حکومتي ویاند ویلی وو چې تیراګر کله هم چې غواړي په افغانستان کې دنه کولای سي ولې چې پاکستان دوی ته په قبایلي سیمو کې محفوظ پناهګاهاني جوړولو اجازه ورکړی ده خو بل اړخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دغه بریدونو ورسته جاري سوي یو بیان کې نه یوازې د بریدونو خندنه خړې و بلکې ویلي و چې د هر قسمه تراګري پزید او د دې د بخواني لپاره کېدونکې هڅو او مرستې ته به دوام ورکوي پاکستان هر کله د غشان تورونه رد کړې دي خو امریکا او افغانستان ته د سخه وړاندې هم څو ځله د پاکستان څخه تراګرو ډلو ته پړځای نور کولو او د دې په ضد د ګامونو غوښتنه کړې و تیره میاشت هندوستان په امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غني خپل هم په واضح توګه څرګنده کړې و چې کچري پاکستان تراګرو ډلو ته پناه ورنه کړي نو د یو میاشت هم په افغانستان کې جنگ نسی کولی خو د پاکستان حکومت او فوج د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کولو دعوی کوي او وایي چې دغه عملیاتو په خصوصي توګه د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو ملامت کړي دم دغه تا تراګرو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پړځایونو په اړه پاکستانی څېړونکو هم خپل دریز لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمود شاه د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې په دې اړه وایي. بل پلو تر جرنالیسټ حسن خان وایي
مکمل توګه دا نشي ویلي چې دا ترهګر یا دا غوي همدرد خلک چې کوم دي هغه که ضربه هست وو ته نجات او پرون خیبر ټو خیبر دی یا د دې نه مخکې چې کوم آپریشن یا فورنسي کې شو په کورما کې شوی دی په مومندو کې یا باجوړ کې شوی دی نو ډېر هدا پورې دا غوي هغه باقاعده چې کوم تنظیمي یا دا غوي چې کوم دفتر وي یا ځایونه یا کومه مدرسې وي یا هغه سټرکچر ولا ختم کړی دی وته دا نشي ویلي چې یاره لکه بالکل زیرو شوی دی ځکه چې وسم داسې ځایونه دي چې هغه د حکومت د سرکار د هغې د مقامي انتظامیې د اصل رسوخ د هغې نه بهر دي.
څېړونکي زیاتوي چې د تورونو پر ځای په کار دی چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره د دغه تراګرو په ضد معلومات شریک کړي او په ګډه د تراګرۍ د مخنیوي لپاره یو عملي لار وموندل سي. ولې چې دغه تراګر کچره په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې سیمې لپاره یو لویه خطر دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرون لا جاری دا مونگ سرو سے. دا افغانستان دفاع وزارت وائی که مسلح امنیتی او دفاعی ځواکونا پا جدید طریقی او استخباراتی ٹیکنالوجی باندې پوهشی نو امکان لري چې په افغانستان کې د اولس او حکومتی ودانه او تحفظ یقینی شي. هم پدې اړه باندې د افغانستان نه د ریو ریډیو خبريال حکمل رواني رپورت تاسو پام را ګرځو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې ډلې یا سیګر په خپل تازه رپورت کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د خپل هیواد بشپړه ساتنه وکړي. د سیګار د رپورت پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په 3% خاورې حاکمیت درلود او په 2015 میلادي کال کې دغه فیصدي 2.5% ته رسیده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرسیال بریج جنرال ردمنیش د سیګار رپورت په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې د نړۍ له ترهرګرو سره جګړه روانه ده او دغه محاسبه بدلون راوړي. ردمنیش وویل افغان امنیتي ځواکونه د پرمختللي جنگي وسایلو لکه مخ سره بیا هم په دې توانېدلې چې له هیواد څخه ساتنه وکړي او د وسلوالو طالبانو عمري عملیات له ماتې سره مخامخ کړي. ویان مرستیال زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان هوایی ځواک د جګړې په نوي فوزي ټکنالوژۍ د شوي ژمنو له مخې تجهیز او تمویل کړي دغه ځواکونه به وکولی شي چې د افغانستان له ټول حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. همداراز ردمنیش له کابل څخه د امریکایي پنتون د دوو تښتول شوي استادانو د خپره شوي ویډیو په اړه چې طالبانو یې د برمته کېدو ادعا کړې وویل دغه کسان د افغانستان په قلمرو کې نه ساتل کېږي او د دې وزارت د معلوماتو له مخې په جنوبي ګاونډ د ایران په خاوره کې یرغمل دي.
ورنت پالکړای دی
وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې د هغه امریکایي او استرالیي وګړو ویډیو خپره کړي چې تختول شوی کسان پکې د امریکایي پنتون استادان دي او د 2014 میلادي کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د درلمان لسیمې څخه تختول شوی وو. همدارس د افغانستان لپاره د بیا رغونې د څار ډلې یاسیګر په داسې حال کې د 2015 کال وروستو څخه تر 2018 کال تر پایه د افغانستان امنیتي ځواکونو له ولکې نه د 9% سیمو د وتلو رپورټ خپور کړی. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تیره سه شنبه کابل، کندهار او هلمند د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو شاهد وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اردوونکو، تاسو د حکمل روان رپورٹ ورېدو. د حکمل پر رپورٹ کې او داسې په نور رپورٹونو کې په پاکستان تورونه لګي چې په فاټا کې اوس هم ترهګر پټ دي او دغه تورونو تایید امریکا هم کوي. څه وجه کې دي شي چې د پاکستان د دریس څوک اعتبار نه کوي؟ د دې پوښتنې جواب به اخلو. رحمان ونیرینا
جی، بالکل تاسو ټکو ویل چې د اسلام آباد په دریز باندې په واشنگټن کې اعتبار نه کیږي. نن چې د سیړونکو سره ما خبرې کولې، دا غي دوه غټ وجوهات خې علتونه خې. یو خدای چې پاکستان وای چې څنګه هغه شنت په میدان کار نه، مثال په توګه غوي د ضرب از عملیات چې دی په 2014 کې شروع شو د تر هغه نوغې وخت کې دی، خو په 2014 کې په پاکستان کې ډېر غټې تر هغه حمله شي دي. په دې کې په کوټه کې 2 ځله حمله، یو ځل په اگست کې شو، دوه وکیلان پکې وجل شي، بلو د پولیسو په مرکز شو، دوه 25 وکیلان پکې وجل شي، بل حمله په شانورانی یو مزار د پکې شو، پکې اتصل به کسان وجل شي. دغه شان په کال 2014 د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د عیسایانو په ایسټر اختر باندې حمله شو، پکې دوه بیا خزی ماشومان وجل شي. په پیښور کې په مردان کې غټه حمله شوې دي. نو د دین دا ثابتي کې چې د هغورو نوغه نه لري وکه مخکل شوی یو خبره ده. بل دا چې په کم ځای کې د ضرب از د عملیاتو د داوه کوي چالت کامیاب شوې دي، نو هغه داوه صرف د پاکستان پوز کوي او دا غین خلک خبرېږي. اسی هلته کم خبريال نشي ورتلې، هلته کم بشري حقوقونو فعالین نشي ورتلې، دا وجه د پاکستان اعتبار نه کوي. بل په واشنگټن کې دا چې کم خبرو کړه د پاکستان دریز باندې څوک ادبار ځکه نه کوي، یو دل کیږي ځکه نه. هر څنګه که پاکستان وایي د قربانۍ ورکړي، د امریکا د دې منی هم چې پاکستان قربانۍ ورکړي دي، خو دریز ځکه نه اور دل کیږي چې داسې معلومه کوي څلونکو تر مخه په واشنگټن کې ناست د اسلام آباد نمائنده چې دی هغه هغه مرخلور نه دی یا لاس نه رسی، خپل خبر نشي کولی. کابل خپل خبره کوي واشنگټن ته، واشنگټن تل د کابل خبره اوري او بیا پر ریاکشن او خبرګون هم کوي. دغه شان که دهلی دی، که کابل دی، که بل تهران دی، د پاکستان په پرتله دغه وازونه په واشنگټن کې زیات مضبوط دي.
بالکل. بنیر صاحب، د امریکای نوې انتظامیه به د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې پاکستان سره خپل تګلار بدلوي او کنه اوسنۍ تګلار به جاری ساتي؟
که دې سکوټ یو مختصر جواب سو کور کوي، نو دا به وي چې نه. وجه دا ده چې د امریکا تګلار چې دا هغه په یوازې په وایټ هاوس کې کم چې د صدر کور د بیګ نه جوړیږي، په دې کې درې مرکزونه انوالو دي، لکه باندنۍ تګلار چې وي خصوصا د ترهګرۍ سره تړلې تګلار. په دې کې یو پینټاګان دی کم چې دفاع مهم وزارت دی، په کوم کې جرنیلان ناستي، هغه جنرال چې وخت جرنیلان چې وخت په وخت پاکستان ته ځي، چې هغه افغانستان ته ځي او هغه سیمه کې ګوري، هغه چې سوینی هغه باندې رپورٹ تیاروي، رپورٹ کانګرس ته وړاندې کوي، کانګرس ته بیا منظوري حاصل کیږي. نو اوس هم داسې معلومیږي چې کوم تګلار کې بدلون منه وي. وجه دا ده چې پاکستان کې اوس هم سره روان دي، لکه تیر ورځ د امریکا د وایټ هاوس نه یو بیان جاری شو، په کوم کې چول شو پاکستان کې اوس هم تر هغه مرکزونه دا بیان په کابل کې چکل تر هغه خبرګې حمله شوې، دا غیر استور غلی وو. بیا تیر اپ تک تاسو یاد په دسمبر کې کال 2014 کې یو رپورٹ پینټاګان تیار کړ، او هغه رپورٹ دی 13 هفته په کانګرس کې وړاندې کو. په دې رپورٹ کې بیا یو وار تکرار کړو چې حقانی شبکه په پاکستان کې پټه ده، او د دې رپورٹ نه رسټو کانګرس یو وار بیا د پاکستان لپاره خپل امداد مشروط کړی دی. زه فکر نه کوم چې د صدر ډونلډ ټرمپ راتګ سره به د امریکا د پاکستان لپاره باندې تقدیر کې بدلون راځي.
ډیر مننه بنیر.
هر کله. پاکستان لپاره دا یقینا چې په داسې حالاتو کې چېرته چې پاکستان دا داوه کوي هغه د څغ د رضای خلاف ډېر لوی عملیات کوي، هلته کې دهشتګرو ته ماتې ورکړې ده او هلته یې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. واقعي د امریکې د یو ائتلافي لخوا نه دا بیان چې ډېر اهمیت لري، خصوصا کابل خبره واشنگټن کې اوریدل کیږي. واشنگټن کې داسې معلومیږي چې کابل ډېر مضبوط تعلقات وړکی لري، د اسلام آباد اړیکې په واشنگټن کې کمزورې ښکاري. واشنگټن داسې معلومیږي چې پاکستان داسې معلومیږي چې په واشنگټن کې خپل نمائنده چې کوم کینولی دی هغه د پاکستان هغه دریز د واشنگټن په ماڼو کې سم نه وای څنګه چې کابل وای، ځکه د کابل خبرې غوږم ایښودل کېږي. قدرمن اردوونکو، دغه خبرې تاسو چې اورېدې دغه تکراری خبرې راغلې تاسو په وړاندې، ځکه چې موږ دغه باس خو سکو او دغه سوشي به مخکې په ریډیو چې کوم کړې وي خبرې وي مهو جلیل نو څنګه بل راتلونکي
راپور بالکل اوس چې موږ سره ونیس پروګرام دی. ګران اردوونکو کتونکو، پښتون کنیکشن، او نن به موږ پښتون کنیکشن کې رپورټونه اورو چې د ترامپ کابینه د پاکستان او افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري. د تر څنګ دا به هم ګورو او وارو چې د پاکستان طالبان څومره کمزوري شوي. د تر څنګ یو شمېر نور موضوعاتو باندې هم رپورټونه لرو، نو راځي چې پښتون کنیکشن وارو او وګورو.
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات صدا سي دي د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته انتظامی لپاره د پاکستان او افغانستان سیمه با سمره مهمه وي، او د پالیسو په اړه باندې څه چیلنجونه به وي. په پاکستان کې طالبان کمزوري کړی شوی دي او کنه، او د امریکا صدر باراک اوباما اتکال صدارت کې چې کومه پالیسي پاتې شوی دي هغه په شا باندې په افغانستان او پاکستان کې کم تاریخ پرېږ دی. راځو خپل اولنی رپورت اړخته. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ سوګن پورته کولو په غونډه کې اوس یو څو ورځې پاتې دي، ولی په واشنگټن ډی سی کې دا بحثونه کیږي چې آیا پاکستان او افغانستان د غسیمه به د صدر ډونلډ ټرمپ د انتظامی لپاره بیا څومره مهمه وي او چیلنجونه به څه وي. څېړنکاران وایي د دې خبرې یو غټ انحصار په دې باندې هم دی چې پاکستان په خپل خوره د طالبانو پر ضد څنګه ګامونه اخلي او د دوی پر ضد څه کاروایی کوي. په واشنگټن ډی سی کې دلته په جان هاپکنز یونیورسيټي کې د غرنګ یو بحث شوی دی. پښتون کنیکشن په تاسو ته یو تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د سوګن پورته کولو د نیټې د رانږدې کېدو سره سم په واشنگټن ډی سی کې څېړنکارانو د هغه په خارجه تګلاره بحثونه پیل کړي دي. په دغه بحثونو کې که څه هم منځني ختیځ کې امن او داعش ته ماتې ورکول تر ټولو غټ چیلنجونه ګڼل کیږي، خو افغانستان او دغه سیمه کې د امریکا راتلونکي کردار په اړه هم خبرې اترې کیږي. واشنگټن کې په جان هاپکنز یونیورسيټي کې هم دغه رنګ یو بحث کې پخوانی ډیپلوماټانو او څېړنکارانو وویل هیله لري چې د افغانستان لپاره به د امریکا د کومک ژمنې په ځای پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کنینګم د غونډې ته وویل چې افغانستان مهم دی او د امریکا ژمنې به ورسره امید دی چې جاری وي.
موږ به د افغانستان په باب له د خپل لوز کول او افغانستان سره د ټینګو درېدو په حق له په صفاټکو کې پیغام دنیا ته ورکو. موږ چې افغانستان کې په کومه پالیسۍ روان یو، په دې لړکی به موږ په دغه ټوله سیمه کې د خپل کردار او پالیسو په حق له په سپیزلو الفاظو کې خلک خبرو چې دا شان د دنیا په دغه سیمه کې د امریکای د مستقلی موجودګي او د غلطه د خپل عملیاتو په حق له هیڅ شک او شوبه پاتې نشي.
په دې موقع سیډنکار سکاٹ ویډن ویل چې راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه په ویناو کې ډیر کم ذکر کړی دی، خو هیله لري چې توجه به ترې نه لاړه نشي.
It's hard to tell what the Trump administration is
going. د افغانستان په لوري د هغلي ټرمپ د حکومت د دریس په باب له با زدا وایم چې افغانستان سډیره لوی مهمه مسله نه ده، او د واک اختیار د سپارلو په عمل کې د دې سډیره زیاته پام لرنه نه ده شوی. په دې حق له با د امریکای د نوي حکومت دریس غالبا داوي چې په زړه تګلارې با عمل روان وي. دا یقینا چې اهم خبره ده. افغانستان ته د هر څه زیات د دې خبرې حاجت دی چې وخت سره سره په خپل نظام قائم پاتې شي.
د افغانستان امن خبرې چې کله کیږي نو د پاکستان ذکر هم ورسره وي، ځکه چې پاکستان نړۍ ته همیشه دا باور ورکړي چې د افغانستان د امن حل د پاکستان په لاس کې دی، او دا هم مني چې په افغان طالبانو یې اثر شته دی. سکاٹ وای افغانستان کې د امن انحصار پدې دی چې پاکستان په خپل خاورا د ترهګرو په ضد سمره قوي ګامونه اخلي.
زما په خیال خو د افغانستان په باب لا د ټولو نه اهم مسله د افغانستان دننه د امن و امان راتلو ده. افغانستان کې د یوې غاړې نه ترهګری کیږي، خصوصا طالبان د پاکستان په خوره خ بیغمه پراته دي. په دې سبب پاکستان چې څومره سکول شي او دکړي، یعنی د طالبانو افغانستان ته د اوریدلو او دغلته د اړې غړي جوړولو د دې وستوان دی راکم کړي، او پاکستان نه دی ورته جنگیالي ورکېدل بند کړی شي، په دې به حالت ډیر قرار شي.
جان هاپکنز کې په دې غونډه کې یو بل وینا کوونکی او پخوانی امریکایي ډیپلوماټ وین ویل چې افغانستان به د امریکا انتظامی لپاره په مثبت او منفي دواړو اړخونو مهمه وي.
افغانستان منفی او مثبت دواړو لحاظونو سره ډیر اهم ملک دی. مثبت لحاظ سره داسې اهم دی چې د ترګری او تندلاری توپ خلاف په جنگ کې یو ډیر د کار او اهم اتحادی ثابت شوی دی، او منفی نقطه نگاه سره داسې اهم دی که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د اوسېدو مسکن جوړ شو او ترهګرو دغلته خپلې کاروایانې بیا شروع کړي، نو افغانستان د سیمې او کلهمې دنیا لپاره بیا یو خطرناک هیواد ثابتېدای شي.
سیرنکاران وایي د امریکا افغانستان لپاره په راتلونکي وخت کې کومک ډیر مهم دی، خو تر دې زیاته مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په تیره پاکستان د امن لپاره څومره رول لوبوي، ځکه چې په پاکستان تور دی افغانستان کې یې د خپلو ګټو لوجې د امن لپاره پوره رول نه دی لوبولی.
په پاکستان کې طالبان کمزوري کړی شوی دي او کنه؟ د پاکستان پوځ وایي چې ضرب ازب عملیاتو لوجې په هیواد کې اوس د تندروانو لخوا بریدونه کم شوي دي. خو ولې سیړنکاران وایي چې که څه هم بریدونه کم شوي دي، خو د طالبانو تنظیمونه که تحریک طالبان پاکستان دی، جماعت الاحرار او نورې فرقه ییزه ډلې په پنجاب کې دا اوس هم فعال دي. په دې اړه باندې دلته په واشنگټن ډی سي کې وډرو ویلسن سنټر کې یو بحث شوی دی. زمونږ همکارا نایلا محمد تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
هم دلته کې واشنگټن ډی سي کې وډرو ویلسن سنټر ته راغلی یو، کوم ځای کې چې سیړنکار راټول شوی دی او د پاکستان په اړه باندې بحث کوي. دا پوښتنه مخې ته راوستې ده چې آیا پاکستان کې اوس هم طالبان موجود دي او کنه.
مون شیخ یو کتاب لیکلی دی چې عنوان یې دی Guardians of God Inside the Religious Mind of the Pakistani Taliban. د دې په کتاب کې د طالبانو د ذهنیت مطالعه شوې ده، او هغه اهم وجوهات پکې په ګوته کړې شوې دي چې د کومو په بنیاد دوی توندلاریتوب او جنگ ته راپورته کیږي.
چلاول زلکلا طالبان راپاسېدل، نو دا ویل کېدل چې دا په قبایلي علاقو کې د پاکستان فوزي مداخلت عکس العمل دی. خو که تاسو په دې حقله لږ مطالعه وکړئ چې څنګه خلک تندروي ته هوړي، نو معلومیږي چې یوازې فوزي مداخلت ته جواب یو تن د جهاد په لاره نه رواني.
خو مون شیخ دا هم وایي چې طالبان ټول پښتانه هم نه دي، بلکې پښتانه نه علاوه نورې ډېرې فرقې هم د طالبانو د بیرغ لاندې راجمع شوې دي.
په شروع کې خو طالبان یوازې د قبایلي علاقو مسله ګڼلې کېدل، خو چې کله په 2001 کې د پاکستان فوج په اسلام آباد کې د لال مسجد پر ضد آپریشن وکړو، نو موږ د پنجابي طالبانو نوم هم واورېدو. دا هغه خلک وو چې د وړاندې نه موجود طالبانو ډلې د لاندې راغونډېدل شروع شو.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د فوج د شمیرې په اړه بیلابیل رپورټونه دي، خو په 2018 کې د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم سلیم باجوا دلته واشنگټن ډی سي کې ویلي وو چې فاټا کې د ترهګرۍ پر ضد 100,000 او 80 زره پاکستانی فوجیان پر ځای کړل شوي دي.
یو خبره خو دا ده چې د پاکستان فوج به په قبایلي علاقو کې خپله موجودګي په ځای ساتي، او که دوی داسې کوي نو دې سره به حالات په کنټرول کې.
خدا خطرشتا که فوج دغه سیمو کې خپل موجودګي راکم کړه، نو پاکستان طالبان او نور جنگیالي واپس دغه سیمو ته راتلی شي. نایلا محمد، وایس اف امریکا، واشنگټن ډی سی.
د امریکا صدر باراک اوباما اته کال د صدارت موده به په څو ورځو کې ختم شي. په افغانستان پاکستان سیمه کې د صدر باراک اوباما د پالیسو ډیر غټ اثرات دي چې پکې ډرون بریدونه هم ډیر زیات یادول کیږي.
زما خو خیال دا دی چې امریکا یو جمهوری ملک دی، التا جمهوری ادارې مضبوطی دي، او د افرادو په بدلون باندې اغه سره با په پالیسو کې سر ډیر زیات بدلون ناراضي دی حواله سره چې کوم د ټرمپ از پریزیدنت راشي نو یو خو بدای چې زما په خیال باندې د ترخګرې په حواله سره د مسلمانانو حواله سره سپالیسو کې بس ډیر غټ بدلون ناراضي زما خپل اغه دار ځکه چې دا پالیسي چې جوړی شوې دا د انسټیټیوشنلایز دي دا د یو جمهوریت ملک پالیسي دي نو دې کې څه بدلون راځي اب ډیر پارام آرام غبان راځي او بدلون د زمینی حقایق د ګراوند ریئلټیز په بنیاد باندې دا بدلون راځي نو د اوباما لیګیسی کې با د حواله سره د مسلمانانو او د ترخګره حواله سره ز چې ګورم نو د کې با کنټینیوټی چینج بوي خو دون زیات چینج باندې چې په پالیسو کې بس داسې یو ټرن راشي
د غربی افریقا هوا نیجر یا نایجر ته کسه هم په خواره حسی د 15 می صدې جوړ شوی یو جماعت اگادیز لپاره مشهور دی ډیر سیلګران براتل خو ولې اوس د غسیمه د افریقایي هوادونو څخه کډوال چې اروپا ته ځي د دې لپاره د لارې په توګه مشهور دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا یو رپورت کې منزه شهید وړاندې کړي.
د نایجیر په اگادیس خار کې د 15 پیړیو جوړ شوی په خوانی لوی اگادیس جمعه د سیلانیانو پام ځان ته راګرځولې. د دې خار ټول خلک هر ماسپخین دغه جمعه کې د لمونز او د امام خطبه اوریدلو ته راغونډيږي. اگادیس خار چې د نایجیر مرکزی لوی خار دی د سهارا هیوادونو څخه تیرېدل او د ایتالیا د لارې اروپا ته د تلو ډیر مشهوره لار ده. د دې ځای څخه کډوال د قاچاق وړونکو په ذریعه د الجزائر او لیبیا په لور ځي او د بحیرې روم څخه د تیرېدو چانس اخلي کوم چې ډیر خطر لري. دغه سیمه اوس هڅه کوي خپل تاریخي مقام ترلاسه کړي، هم د مهاجرت په برخه کې او هم د هغو یاغیانو او جهادیانو تندروي د بیلګې په توګه چې په تیرو لسیزو کې په کې لیدل شوي. تاریخ پوه ادامو ابو بکر وایي دغه جماعت د زکریا د سلطنت په لومړۍ دورې کې جوړ شوی.
دغه جماعت یا مسجد سلطنت یا د سلطان د ماڼۍ سره نږدې موقعیت لري، کوم چې یو بل مهم یادګار او تاریخي ځای دی. دواړه د یو بل تر څنګ پراته دي او دا ډیر مهم دي.
د نورو سهالین ودانیو او معماری په سیر دغه جماعت هم د خامو یا کچا خښتو څخه ودان شوی دی چې ویش متره دنګ دی او د یونسکو ادارې تر مخه په نړۍ کې تر ټولو اوچت مینار ګڼل کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی اکولی دابل وایي هغه ډیر خوشاله دی چې دغه خار د نړۍ یو کلتوري او تاریخي خار بلل شوی.
ایر او د اگادیس شار مذهبي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري مهموالی درلود. د اگادیس شار دا ټوله معیارونه لرل. دا په رښتیا هم یو تاریخي شار دی. دا بشوي چې یونسکو یې په رسمیت وپیژني او خوندي سي.
سمو د وړاندې په اگادیس خار کې د 250 سلطان عمر او ابراهیم هرکلی مراسم ترسره شو. څوک چې د تجارت او کاروبار په برخه کې یو 50 کلن تجار او خون کیدی، د دغه مراسمو د لمانځلو لپاره ځایی خلک په سرکونو راوتلی وو، سندرې ویلې، نڅاګانې هم کولې او خپل کلتوري ډولونه یې وهل. منصه شهید، واشنگتن ڈی سی، امریکا، غاګ دیوا.
داو د دې هفته پښتون کنکشن پروگرام راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه.
سو لیدل چې د پښتون کنکشن په پای کې د نایجیر د جماعت ذکر کړي دغه خيسته او تاریخي جماعت خو اوس د یوبل اسلامي هیواد عراق په لور ته ځو چې د هغه یو ډیر لوی تاریخي خار موصل کې خصوصاً په غربي غاړه کې د خلکو په ژوند کې مشکلات ډېر سیوا شوي دي. هلته جګړه روانه ده د آی اس خلاف، د امریکا په ګډه عراقي ځواکونه عملیات کوي، خو په خار کې یو خواته سنی اکثریت دی نو بل خواته د عراق اقلیتي واکمن غواړي چې د خار د آی اس نه واخلي. دغه جګړه کې نورې ډېرې خبرې تاسو په اخبارونو کې په ریډیوګانو ټی ویانو باندې ګورئ اورئ. خدا وخت د خلکو د ژوند مشکلات څه دي، دا یو رپورټ دی چې زمونږ همکارا مهاجر وړاندې کوي.
په عراق کې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې د موسل غربي برخې کې اوس هم نږدې او نیم لکه خلک ګیر دي. په دې سیمه باندې د داعش کنټرول دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره رابطه کاري لیزا ګرانډي د عراق اربیل ښار نه د ویډیو د لارې خبریالانو ته ویلي دي چې تیره میاشت جګړې کې توندي راتلو وروسته راهاسي د شرقي موسل قریبا 80% برخه د عراقي امنیتي عسکرو بیرته ترلاسه کړې ده، او دې له وجې ملګري ملتونو او د دې همکارانو ته موقع په لاس ورغله چې نږدې نیم ملیون خلکو سره بشري مرستې وکړي. خو د دې ګټو باوجود میرمن ګرانډي خبرداری ورکړې چې کله د موسل آزادولو لپاره جګړه شروع شي نو عام ولس به سختو خطرو او محاصرې غوندې حالاتو سره مخ شي. د بشري مرستو ادارو قریبا یو کال وړاندې د موسل عملیاتو له وجې پیدا کېدونکي حالاتو لپاره منصوبه بندي شروع کړې وه چې له کبله یې د 1 میلیون خلکو د بېکوره کېدو امکان دی. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د دیوه ریډیو سره د فیسبوک د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای دیوه زموږ د فیسبوک ته پانه پته ده. د دیوه ریډیو په فیسبوک پانه تاسو یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي چې پکې تازه سیاسي چارو نه واخله، صحت، ساينس او ټیکنالوژي، فلم، آرټ، هنر او همداسې یو شمیر نور موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتی شي. ورزو یو بل رپورټر اخته د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ منلی چې روس په نومبر کې د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. هم په دې موضوع باندې د ډیوی ریډیو همکار بختور شاهی رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکې د ملي استخباراتي ایجنسۍ مشر جیمز کلیپر وای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یې په دې خبره خبر کړي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا د په حق کې د مداخلت رپورت استخباراتي ادارو په خپل نه دی جوړ کړي، چې پکې په روس دا تور دی چې په دغه انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي کړي ده. د امریکای مشهور ټي وي چینل سی ان ان د نهه په ورځ په لومړي ځل د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې په روس ته لګیدلې تورونو سرسری رپورت خپور کړو، ولی پوره تفصیلی ورنکړو. خو بس فیډ نومې میډیا په خپل آنلاین ویب سایټ د دغه تورونو پوره پلانده خبره کړې و چې وای روس له کلونو راهسې د ټرمپ مرسته او ملګرتیا کوي. خو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړی خبری کانفرنس کې دغه تورونه په سختۍ سره رد کړل.
I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news. It's phony stuff.
زما په فکر دا ډیره غلطه خبره ده چې داسې معلومات په میډیا کې خپریږي. ما په خپل دغه معلومات وکتل، ما د غونډې نه وړاندې د دغه تورونو پوره تفصیل ولوستلو. دغه ټول خبرونه دروغ دي، دغه ټول جالي مواد دي، داسې هیڅ نه دي شوی. د ترامپ وکیل مایکل کوهن هم خبریالانو ته ویلي په دغه دستاویزاتو کې راټول شوی تورونه بی بنیاد دي او د ترامپ ته بدنامولو لپاره جوړ کړی شوی مواد دي چې د منلو وړ نه دي. خو د ملي استخباراتي ایجنسۍ ډایرکټر جیمز کلیپر وای استخباراتي ادارو دا فیصله نه ده کړې چې د روس لخوا د تورونو په اړه خواره شوی دغه رپورټونه باوري دي او کنه، او منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته یې تسلی ورکړي دغه رپورټونه استخباراتي ادارو میډیا ته نه دي ورکړي. نوموړي ویلي دا د ذمہواري جوړیږي چې پارلیمان ته د روانو حالاتو یو تفصیلي جاج وړاندې کړي، کم چې ملي امنیت اغیزمن کولای شي. د روس پایتخت ماسکو کې هم د صدر ولادیمیر پوتین ترجمان دیمیتری پیسکوف ویلي په روس لګیدلي دغه تورونه دروغ دي او مقصد د روس او امریکای تعلقات خرابول دي. نوموړي د دینه بیخي انکار کړی چې ګنې د روس د صدارتي ماڼۍ لخوا داسې کمی هڅه شوې دي چې په امریکا کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي وکړي. نوموړی وای دغه معلومات د حقیقت نه ډیر لري دي او جوړ کړی شوی مواد دي. د امریکې د استخباراتي ادارو مشرانو تیر هفته په سینټ کې د دې خبرونو تصدیق کړی و چې د روس صدر ولادیمیر پوتین حکم ورکړی و چې د امریکې صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ د حریفې هیلری کلینټن شهرت خراب کړی شي، چې تر مخه یې هغې د زیاتو اولسي رایو اخیستو باوجود په ټرمپ د الیکټورل کالج وټونه وبایلل او په صدارتي انتخاباتو کې ماتې وخوړه.
اوس په قدرمنو اوریدونکو زو د خیبر پختونخوا په لور ته چرته چې د سویزرلینډ یو اداره د ځایي پارلماني غړو خزینه غړو کومک کول غواړي او په دې کومک کې غواړي چې هغوی ته داسې تربیت ورکړي په کوم کې چې هغه په پارلمان کې غلط قانون سازي کیږي نو ښځې پکې رول پلی کوي. په دې باندې یو رپورټ تیار کړی د ډیو ریډیو خبریال حمدالله.
د سویزرلینډ د حکومت د 15 ملیون روپیا مرسته بعد د پښتونخوا د اسمبلی د زنانه غړو د کار د استعداد زیادولو په چارو مصرف کولی شي چې د وروسته پاتې طبقو یعنی زنانه او ماشومانو او د نورو بې وسه ډلو لپاره د قانونو جوړولو په کار راوستل شي. د سویزرلینډ د پرمختیايي ادارې چارواکي سټیپنی بری وایي
in how to elaborate a bill, how is the best way to bring something through. So we really hope that with that project we can support the parliamentarian women to get even stronger in the parliament and to be even better prepared in favor of the disadvantaged.
دا مرسته په اسمبلی کې ومن کا کست ورکول شي او د دې چیرپرسن مهرتاج روغانی وايي اوس هم د اسمبلی خزینه غړي په جوړیدونکو قانونو کې خپل برخه د ناپوتیا په وجه نشي اچولې.
موږ خو چې اول راغلو اسمبلی کې امر خو پته باندې پوه نو چې موږ دا قانون سازي ځکه چې هغه خو هغه جبه چې کومه ده کومه تغریب کې باندې او د شناخت کول چې خود له دا قانون سازي شو چې شي موږ فخر کوو چې ډیر زیات قانون سازي شو د یو نیم سلونه سیوا موږ قانون راوستو. وایي کې که تاسو ګورئ د ښځو لپاره به یو فیصد به ومني ځکه چې ښځې چې کومې هغې په خپله پوهېدی نه سړي خو دلچسپي نه اخلي.
په تیر کال کې د اسمبلی دننه 15 قراردادونه راغلي وو خو په دې کې درې زنانه راوړلي وو. په یو قرارداد کې خواجه سراو ته د اوټ اچولو او په شمیرنه کې د دې د شمارلو غوښتنه او بل په عامه ټاکنو کې لس فیصد ټکټونه زنانه ته د ورکولو غوښتنه شوې وه. خو بیا د زنانو او ماشومانو د حقونو دوه قانونونه د 1300 کال راسې په اسمبلی کې د سردریزه ډلو او جماعتونو د غبرګون په اندېښنه لا ځوړند پراته دي. د زنانو د حقونو یو کارکونکي سنا اجاز وایي زنانه به د خپل حقونو د خوندي کولو قانونونه په خپل سر راوړي نو دا کار بکیږي.
په ډومېسټک وایلنس بل راشي نو تاسو څه خیال دی چې را روان وخت کې به دانه تعداد کې خزي چې کوم دي سوځول کیږي یا به دا غیر جسم آزاد کټکړی کیږي؟ نه. نو دا غیر لپاره ډیره مهمه ده چې کومې خزي ناسري یا کومې پارلمنټیرینز چې ناسي دا غیر کپاسټی انهانسمنت شي چې هغه اغه بلونو باندې اغه لاس باندې کارو کې چې کوم مخصوص یا خصوصي توګه باندې د خزو حواله سره یا د خزو لپاره چې کوم دي اسمبلی کې پاس کړی شي.
ومیراج شماین وایي چې د اسمبلی ومن کاکس اوس د کورنۍ تشدد د مهنوي د قانون مسوده په خپل جوړوي او په دې کې د علماو سره لیدل پیل کړي دي. د غرنګ د سارو او زناورو د حقونو د سارنې په نشه کې د اموخته کسانو د پالنې او علاج د جهیز او ولور د مهنوي او د مازور کسانو د ودې په قانونو جوړولو ومن کاکس لاس پورې کړی دی. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمن اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسه اسوشي بو کې با شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نن د پروګرام قربان دي زموږ همکاران نالا محمد او مجاهد جواد او دوی به د ځوان کل پروګرام وړاندې کوي. تاسو به خبرې ترې کوي د ټلیفون د لارې. او ورزو یو بل ریپورت ته
د بلوچستان صوبائی حکومت یو قانون پاس کول غواړي چې کوم لاندې به د گوادر خلکو سیاسي اقتصادي او سماجی تحفظ یقیني کړی شي. هم په دې باندې د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور یو رپورټ تاسو پام راګرځو.
د دغې کمیټې د پرانستې پریکړه د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وسوه چې د بلوچستان حکومت د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري له پروژې څخه به د سیمه ییزو خلکو د حقوقو د ژغورنې په لړ کې به قانون به جوړوي. حکومت وایي چې په دغه کمیټه کې به د بلوچستان اسمبلۍ د مخالفه ډله به هم شامله وي. د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ وویل،
ان کو پاکستان کے وفاق کے کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں ہم ایگزامن کریں گے اور جو کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہوگا
حکم تشویش دی واغت بعد د قانون او د پاکستان د مرکزیت پرونا کی به ورته کتنه کوي او د قانون په توګه باندې سیسه امکان ولري هغه به کوي. چې چیرې د مرکز رول وی حالت به مرکز او چې چیرې بیا د صوبی رول وی حالت به صوبه خپل رول لوبوي. د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ وویل چې پارلماني کمیټه به د دوبۍ، هانګ کانګ او د سنگاپور په څیر باندې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري او د گوادر د بندر د پرمختیا په ډګر کې به د ځایي خلکو د حقوقو د تحفظ خپل سفارشات به ترتیبوي. د صوبایي حکومت ویان وویل چې د اقتصادي راداري په اړوند باندې د بارني خلکو دلته راتګ لوی چیلنج دی.
بهر سے آئے ہوئے لوگوں کو تمام حقوق تو حاصل ہوں لیکن ووٹ کرنے کا رائٹ ان کا ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہو.
چې له د باندې څخه کوم خلک راځي و هغه ته به نور ټول حقوق ورکول کېږي، لکن دوی به د رای یعنی د ووټ د کارولو حق به نه لري. چې له کوم ځای څخه راغلي وي هلته به دوی خپل ووټ اچولی شي. د صوبایي حکومت ویان وویل کچیر په دې ترس کې و دوی ته د قانون د ماهرینو اړ نو هغه به هم دوی په دې کې شامل کی. د چین او د پاکستان ترمنځ د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي راداري لوی لاره کچيري پر لویدیځه لاره باندې راسي، بیا به بلوچستان له شمال ختیځ له ژوب څخه بیا به تر سویلي گوادر پورې ټوله برخه په کې راسي. خو ملتپاله ګوندونه د مرکزي حکومت و نیت ته د شک په سترګه ګوري. دوی اوس هم دا دریز لري چې دا یې د پنجاب په لوري باندې اړولې ده. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې د عوامي نېشنل پارټي انجینیرز مرکویای
په مغربي روډ باندې دروځو پولیس کار کم چې د بلوچستان ساده پر دې باندې د یو روپی کار نه دی شروع شو او دوی دا غلط بیانې زده د وفاقي وزیر چې دا غلط بیانې سکارا او د تمړ وزیر اعلی تم دا وي چې مر سی پی ایک واړو د پګوادر کې کوم منصوبه جوړه هغه پر بلوچستان احسان مکه بازار خو د سی پی ایک حب دی البته په بازار نو په سی پی ایک جوړی ما ته نور په بلوچستان کتاب پښتوني وطن کې چی شرا کړی دا په بلوچستان کې شروع کړی.
جینی بلوچ ملت پال نه یوازې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري مخالفت کوي، بلکې دوی دا تشویش هم لري چې د پنجاب او د چین یو شمیر وګړي چې دلته راسي د گوادر په شمول یو شمیر سیمې به په لژقیو کې بدلې کی. صوبایي حکومت د ځایي خلکو د دغه تشویش پر وړاندې کې دغه پارلماني کمیټه پرانستې ده، لکن خو د قانون د څنګ ماهرین وایي چې د دې لپاره په قانون کې بدلون ته اړتیا ده. د صوبایي حکومت د سفارشونو او د قانون جوړولو کمیټه قانوني تحفظ نه لري. هم له دغه سبب د بلوچستان اسمبلی هیڅ یو قانون به هم په مرکز کې به اغیز و نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دغه صوبی په بلوچستان په ګډانی سیمه کې دیوی زمانه راځي پاکستان جهازونه ماتوي، شپ بریکینګ انډستری دا. په دې انډستری کې یا صنعت کې د پاکستان زیاتره مزدوران چې دي د هغو تعلق د خیبر پختونخوا د پښتنو د سواد ډیر سیمه سره وي. دغل دغه په حادثه کې د حادثو کې دوه غټ علتونه خدل کی او خدا چې کم د نړیواله معیار دی د جازونو نه ماتولو دا غی خیال نه ساتل کیږي کوم ټیکداران دي یا حکومتي چارواکي دي هغه کوم داسې تحفظ لپاره نه تربیت ورکوي او نه سامانونه ورکوي پروسته کې هم پګړانی کې دغه شان یو پیښه شوې ده او په دې پیښه باندې اوس د ځایي بشري تنظیمونو لخوا نه په کراچۍ کې خار کې احتجاج شوی دی. د احتجاج ته هم دغه سند څخه د کلونو راهیسې په دې کې کار کوونکي مزدوران ورغلي دي او ډیو ریډیو ځان پوه کړی دی چې دراصل ستونزه ده. فضل عزیز ته وګ نیسو.
د سواد د کابل سیمې سره تعلق لرونکي سپینګری شپږ شپېته کلن خواریکخ د وهان یوسفزی وایي د 500 کالو راهیسې په ګډانی کې د زړو جهازونو ماتولو د کار سره تړلې دی. نوموړی وایي په ګډانی کې په وروستیو کې په دوو جهازونو کې اور ځکه ولګېدو چې دغه جهازونه د تیلو او نورو موادو نه پاک شوي نه وو او په کټ کولو یې لاس پورې کړی شو. په کراچۍ پریس کلب کې ډیو ریډیو سره په خبرو کې د وهان د جهازونو پخوانی او اوسنی حالت په اړه وویل. وړاندې به دوی اول په دوو دریو میاشتو کې جهاز پاک کړو، بیا به چارواکي راغله، د کتنې وروستو به د پاکوالي او کټ کولو سند ورکولو. خو اوس مالکان او جمعداران په لږ وخت کې د ډیرو روپو پیدا کولو دپاره جهاز نه پاکوي.
زه د یو جمعدار سره په کار وم، هغه سره زه پورمې نوم، نو هغه په دې جهاز کې ماته 20 لاکھ روپۍ ملاوي، 20 ورځې کې میره اوباسه، د 20 ورځو نه مې نه سیوا کوله. نو په دغه حساب باندې کوم دی زمونږ غریبواله دی، نو په هغه کې سره مونږ کار کوو.
دغه جهازونه خواري کښ په ګیس او اور کټ کوي او د میاشتو په حساب یو جهاز کټ کیږي او په سوونو مزدوران پکې په یو وخت کار کوي. د تیر کال نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ګډانی کې په یو جهاز کې د اور لګېدو او 14 له عمله لږ تر لږ شپږ مشواري کښ وجل شوي چې زیاتره یې پښتانه وو. د دغه پیښې وروستو په یو بل جهاز کې هم اور لګېدلی، ولې مرګ جوبله پکې نه به اوختې. دو ورځې وړاندې په یو بل جهاز کې د اور لګېدو له عمله 15 خواري کښ مړه شوي او د دغو ټولو تعلق د سوات کابل سیمې سره وو. د خواري کښو د حقونو دپاره کار کوونکي تنظیم نیشنل ټریډ یونین فیډریشن مرستیال سکتر نصر منصور وایي که د نومبر د پیښې وروسته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د خواري کښو سره شوې ژمنې ترسره شوې وي، نو دغه ډول پیښې به نورې نه رامنځته کېدی. د نومبر د پیښې وروسته خواري کښو ته د تحفظ دپاره څه ورکړی شوي دي. سپینګیره د واخان یې په اړه وایي،
جامې اوس موږ له یو ډانګري او ټوپۍ را کړله چې هغه زموږ لپاره یو عذاب دی. هغه سیفتي نه ده، سیفتي نه ده، خپه دی کې موږ د کالټنګ ډیمانډ ورکړی، یو کالټنګ په ګنډه جوړ کړی.
شیرین محمد هم د سواد کابل سیمې سره تعلق لري او وایي په ګډانی کې د 15 کالو نخواري مزدوري کوي. نو موړی د خپل سپینګیري ملګري سره د ګډانی نه کراچۍ ته د خواري کښو د حقونو د تنظیم لخوا را جوړې خبرې غونډې ته په دې پسې راغلې چې مړه او جوبلو شوو خواري کښو ته یې معاوضه ورکړی شي. د نوموړي په وینا دوی سره ژمنه شوې وه چې مړ خواري کښ ته به 15 لاکھ او جوبل ته 15 لاکھ روپۍ ورکولی شي، خو نه دي ورکړی شوي. شیرین زیاته کړه، نه خو په ګډانی کې د اوبو انتظام شته، نه د روغتون او نه د حفاظت دپاره څه خاص یا نوي ګامونه پورته کړی شوي دي. د نصر منصور په وینا په ګډانی کې د 8 نه تر 12 زرو پورې خواري کښ کار کوي. د کومې بدې پیښې رامنځته کېدو وروسته د 15 ورځو دپاره اډه بنده شي او دا د خواري کښو معاشي قتل عام دی. نصر منصور په ګډانی کې د رامنځته کېدونکو پیښو ذمواري په 100 کسانو ور اړوي. هغه وایي مالکانو، ټیکدارانو، انتظامیې، پولیس او د مزدورانو صوبایي محکمې یو اتحاد جوړ کړی او خواري کښ پکې وژني.
مالکان، کانټریکټرز، ایڈمنسٹریشن، پولیس اور لیبر ڈپارٹمنٹ، ان سب کا ایک ہولی الائنس ہے وہ جس کو چاہے مار دیں.
هغه ویل د بلوچستان صوبایي حکومت د نومبر د پیښې پلټنیز راپور ښکاره نه کړو او های کورټ یوازې د معاوضې ورکولو امر وکړو. هغه زیاته کړه، د معاوضې ورکولو په ځای د انسانانو بچ کول پکار دي او عدالتونه باید د انسانانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. نصر منصور په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې د اندېښنه هم څرګنده کړه چې په ګډانی کې د جهازونو ماتولو د اډې سره څنګ ته نږدې هبکو پاور پلانټ دی او چینیان هلته د کویلی انرژي پلان جوړوي. نو موړی ویل هغه غني چې په پټه د ګډانی د ځمکې اخیستو د پاره هلته پلانونه جوړیږي او د حادثې پکې رامنځته شوي او سوسورزي ګډانی بند کړی شو. د خواري کښو د حقونو د پاره کارکونکي مشر وویل، په ګډانی کې یوازې 2000 خواري کښ کار نه کوي، بلکې په دوی پسې د لاکونو په شمیره کې د اوسپنې د سند سره اړوند مزدوران تړلي دي. که ګډانی بندیږي په لاکونو خواري کښ به بیروزګاره شي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچی.
قدرمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه جاری ده مونږ سره اوسه په بلوچستان کې د سوی ګیس کمپنی سوی سدرن ګیس کمپنی اعلان کړی دی چې د ګیس کم پریشر لکبل به راتلونکي 15 ورځې پورې په بلوچستان کې ټول سی این جی سټیشنې بند ساتلې کیږي. هم په دې موضوع باندې د ډی وی ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورٹ تاسو پام را ګرځو.
په بلوچستان کې د یخ لزیاتی دو سره سم سوی سدرن ګیس کمپنی په ټولو صوبه کې او سی این جی مرکزونو ته ګاز ورکول ماتله کړی دي. اوس ټولو سی این جی پمپونه تړل شوي دي چې له سوه به یې په سی این جی باندې چې کومې ګاډیانې چلېدلې هغه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د دې ورسره خاص کر سوزکیان او کومې رخشې چې 80% پر ګیس چلیږي هغه رخشې خو بالکل بس داسې بل چې ټپې ولاړې دي. د ګیس ډېره غټه مسله ده په کوټ کې او خاص کر بیا په دایخ کې. تورو کې هم نشته، په سی این جی سټیشنانو کې هم نشته، بدال دی په کوټه کې. بیا داسې یخ هم راغلی دی چې بیخي بدال دی. مسافر په تکلیف چې کرایه زیاتیږي. سی این جی چې کوم رخشه د ورځې 200 روپۍ خوري، هغه رخشه پټرول 300 روپۍ خوري.
بلوچستان کې ټول ټال 23 سی این جی پمپونه موجود دي چې په دوی کې 15 په کوټه ښار کې دي. تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي لیاقت آغا وویل چې د بلوچستان و یو شمیر ضلعو ته ګاز نه دی ورکول سوی. چې چیرې شته هلته بیا د ګازو فشار ډیر کم دی. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړله چې ګیس د بلوچستان دی، دلته په بلوچستان کې یخ هم ډیر دی، لاکن دوی و بلوچستان ته ګیس نه ورکوي. د اسمبلی غړو وویل چې د ګازو د نه ورکولو له سببه څخه په بلوچستان کې یو شمیر ځنګلونه له منځه ولاړل. د سوی سدرن ګاز شرکت جنرال منیجر اغا محمد بلوچ وویل چې یخنی دلته ډیره زیاته سوې ده. حمله دغه کبله موږ د کورو د اړتیا د پر کولو لپاره دغه ګامه خستې دي.
منستم دي چرګي وجہ سے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا سی این جی سٹیشنز کو ٹیمپریری طور اس پہ ہم نے فی الحال بند کیے.
د منفی درجه حرارت له سبب زخه د سی این جی او مرکزونو ته موږ د ګازو د ورکولو لړۍ د لنډې مودې لپاره تړلې ده. اغا محمد بلوچ وویل چې د جنوري د میاشتې تر 15 پورې به د سی این جی پمپونه تړل شوي وي. که چیرې یخ نور زیات شو نو دا موده به دوی نوره وغځوي. په بلوچستان کې په 1952 کې د ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې ګاز پیدا شوی دی چې اوس د اسلام آباد په شمول د پنجاب یو شمیر سیمو ته غځولی دی. خو تر اوس مهاله پورې د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې 12 ضلعو ته ورکول شوی دی چې هغه هم زیاتره و هیډکوارټرانو ته ورکول شوی وي. نورې سیمې له دې څخه بې برخې دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
اوس د بلوچستان چمن خار ته تر ته چې حکومتي چارواکي د بلدیاتي نظام راتلو نه وروسته هلته د ترقۍ کارونه شروع شوي دي او په دې کې په خار کې سړکونه جوړیږي، د خار په منځ کې ګلونه لګول کیږي. خو بیا هم د دې چارواکو وینا ده کله محصولاتو یا د چونګۍ پورا برخه د خار ته ورکړل شي د خار به ګل ګلزار شي. هم په دې موضوع باندې رپورټ تیار کړی دی هغه ځای کې ډیوري دوه خبرال نعمت سرحدي.
د بلوچستان ایالت سرحدي شارګوټي چمن میونسپل کارپوریشن میئر صلاح الدین اسکزای وای چې عوامي نمائندګانو ته واک اختیار د منتقلي پاس دوی په ښار کې د کورونا رپورټ ترکیاتي کارونه شروع کړي دي. دغه ترکیاتي کارونه له وجې د ښار هیئت به بالکل بدل سي او دغه پسمانده سیمه به د نور ترقی یافته ښارونو برابر سي.
سکیمات شپږ کروڑ پنځه اویا لکه روپۍ ښار کې ولګولې، پنځوس زره فوټه نالیانې مې جوړ کړي، یوولس کیلومتره مې روډ جوړ کړي، د بازار کیریانې یا ډیوایډر چې ورته وایي دا مې ولګول. اربن ډیولپمنټ پلان ته پنځلس کروڑ روپۍ منظوره شوې چې دا اوس د ښار د نالیانو سروج سیسټم او روډونو پر دې باندې کار شروع دی، ته یې وینئ. اور شل کروڑ روپۍ زموږ اوس نورې د ښار د ټاون دپاره د وزیرالله د طرف سپیشل د ریزلې ډسټرکټ کوارټر ته ورکړي شل کروڑ روپۍ. د دې سال اوس موږ خپل د لوکل ګورنمنټ دولس کروڑ روپۍ چې اوس موږ د دې سکیمات تقریبا برابر کړي دي.
میئر صلاح الدین اسکزی نوره زیاته کړه چې ایالتي حکومت اوس هم ودی ته حق نه دی ورکړی، کم سي د دوی حق جوړیږي. د محصول چونګي ختمېدو په بدل کې به صوبایي حکومت سالانه شپږ کروڑ پند ودی ته وکاوي.
خو د صوبایي حکومت د کار سره اوس هم نه مطمئن، موږ بلابود نه جن غواړو، موږ د دې سیس خیرات نه غواړو. موږ خپل محصول چونګي چې کوم نه لامیدل دا مطابق موږ سش کال درې دېرش کروڑ پیا کیش، لیکن موږ ته شپږ کروڑ راکړي دا اوش کروڑ پی دا پیسې زموږ د لوکل ګورنمنټ وز موږ د چرمنیان وز د دې منیسټران او لوکل ګورنمنټ سیکرټری چې نن په جیل کې ناستې دا غلاوی چې زلو کې د لوکل ګورنمنټ پیسې و دی غلاکه.
خو په ښار کې دغه لړڅ روان ترکیاتي کارونه باندې عوام وس هم خوشاله دي. دوی وای چې په دغه روان کارونه وسترته ورسیږي نو بده چمن ښار یو رنګ بل بڼه واخلي.
اومن وی و یو چا کاله ته ورسیږي په دغه دوران کې به موږ پر فورا ټول چمن لره دغه دوران هم بیا د مو ترانس نو لاندې درته کوم چې دای اجتماعي ترکی و دې چمن ته نو وسوي لکه و چې وارس کله سو او سړکان په خوکو په مابین کې ګلان ولګول، هر ناله په ناله فخک او کېږي کالج جوړ سو.
جوړي کارونه اول داد اول په شهر کې د بجلی کمې دي، په دغه پیسو الای دا جنریټر راتللی شو چې د ښار ګډ ښار ته بجلی ورکولی شولی شي. دوم په دې ښار کې د اوبو کمې دي،
دا لکه په ایران کې لکه په انګلینډ په هغه ملکو کې باران وسي سر څه تیز باران وسي لس منټه بعد چینی دلته سه معمولي دوه څاڅکي وسي په هفتو هفتو ډمان ولاړ د هغو سه مختلفه بیماری پیلاویږي. دا د حکومت مر شکریا دا کوو زه دې ترکیاتي کارونه وکي.
د دغه چمن ښار د پرمختګ لپاره چمن ماستر پلان په نامه په اربو روپۍ ترکیاتي کارونه هم د دې څخه علاوه روان دي چې د صوبایي حکومت تر سره رسوي. خو د سیمې خلک که یو طرف ته پر دغه کارونه باندې خوشحاله دي، خو دوی وایي چې دغه کارونه په شفافیت سره تر سره ورسیږي چې خلک ګټه ځینې ترلاسه کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی چمن.
VOA ڈیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر ایٹ VOA ڈیوا، فیس بک VOA ڈیوا.
گران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسید. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رختہ مونږ سره ټیم کې مرستې کولې، پروډوسر و ارشد علی او انجینیرانو مونږ سره پیټ او سلیمان. ادوی ته ډیره مننه وایو. او
سولزو کې زمونږ همکاران نایلا محمد او بختور شار روان دي. دې پروګرام چې دی هغه زلمی کول دی.
بالکل نو دی بد ځوانانو کوم موضوع او سبا دې خبرې کوي کوم مسلې باندې به خبرې کوي ځوانان ته وایي چې وګوسه پر
وګوسه او دا پروګرام سره ځوانان نور هم ور دي شي د ځوانان نه علاوه چې کوم خلک ته هغه ور دي شي ماشومان او مشران زکه چې زلمی کول سکه اصل کې په دور کې په دې اثر کې زلمی کول پلاسو کې سړي سکول شي دا غټ تپوس دی. نو موږ به دې نه غوړو ستاسو اجازه
ده خدای پامه.